ما بعدين سافي ولا
ما انا كم سيت سامي عباس وقت با فانسان كده سهار اتبجي شوي ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په اوږدو ولایتونو کې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط په اړه هم تازه راپور لرو. دا چې د کاناډا یو څیړنیز بنسټ وایي د ایران څیړنې په دې اړه نیمګړې دي. دا وګڼ نور مسایل تر خبرونو وروسته. لومړی خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بورلاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غوره انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په ټویټر لیکلي دې سفر کې به د دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 20 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د دولت هیئت د نورو سلامشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو د خپلوا کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین وپیژندل سي، عدالت د قربانیان لپاره تامین سي. او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دي.
د شنبه ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړې. تېر یکشنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند د بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ کې ښودل شوه. د والي ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د راغلي پلاوی له طرفه رسمن پایل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم ادارې ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالیې وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2500 هکتار ځمکه به ترې خړوب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکای په سیمه کې د سیاسي لوبي د پرمخ بیولو تور لګولې وو. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل وازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سه شنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې په نیویورک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د زنداني ژورنالیستانو شمېر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 383 ژورنالیستان نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې یونیسف وایي میلیونونه افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکار کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي.
دا هم اوري چې په غزنی کې یو ډله خزینه شاعرانو او لیکوالانو غونډه وکړه.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
په پکتیکا کې د یو بند بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به.
دا هم اوري چې د کاناډا یو بنسټیز یو سیډنیز بنسټ راپور ورکړی د اوکراین هوایي شرکت یوې الوتکې د سقوط په اړه. د ایران سیډنی ډېرې نیمګړتیاوې لري. اوس هم پوره خبرونه د ماش په بخښنه سره. اوس هم د پروګرام لومړی مطلب د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټاکنې کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 21 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آرین ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارزواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکار کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارزواکۍ سره مخامخ دي، چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان هاد خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وچې کوله دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي، اړتیا وینو چې موږ 21 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاسته راوړو تر څو وچې کوله دغه ماشومان ته هغه خواړه او هغه خدمات وړاندې کړو تر څو وچې کوله د دوی ستونزه ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سهر د کندهار د دریمې ناحیې اوسیدونکي ده چې وایي کوچنۍ لور یې د 2 میاشتو ده خو له 6 میاشتو راهیسې له خوارزواکۍ کړیږي.
لور می چې پیدا شوی تر دا اوسه پورې نسناستی ده، نشه کېږي چې ډاکټران ته بیایو د غم کوو بیا هم نشه کېږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د 2 میاشتو په ځای دې خو څخه دا تر اوسه پورې نسناستی ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ کمشنرې راضیه سیاد تیر میاشت په کابل کې یو کانفرنس ته ویلی وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,09,000 ته رسیدلی چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړه، هغه چې خوارځواکۍ سره هات خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید-19 راتګ سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 20 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکۍ کی سره مخامخ دي. از منګه مو خداده چې په 2020 کال کې وشي کوله څه باندې 400,000 ماشومان ته خواړه او خدمات چمتو کو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بې وزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کیږي، خو ویل کیږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د سفارت چارج دفتر راس ویلسن د مقناطیسی ماینونو د چاودنو په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه سي بې مفهومه بریدونه باید پای ته ورسیږي. هغه ویلي وو چې په یوه اونۍ کې 10 کسان په مقناطیسی ماین چاودنو کې وژل شوي دي. نن بیا هم سهار وختي په کابل کې د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو د معلوماتو له مخې دا چاودنه د 11 حوزې اړوند په 500 فامیلیو سیمه کې شوې ده، چې په نتیجه کې د 2 کسان چې په یو هایلکس ډوله موټر کې ناست وو هغه ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. پرون د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې وژل شول. په غور کې هم یو ورته چاودنه وژل شو چې هلته هم یو چارواکی وژل شو. په غور کې هم چاودنه شوې وه چې هلته هم یو چارواکی وژل شوی و. په همدې ارتباط مو د امنیتی چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده، دا چې د مقناطیسی ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې یو نوی بڼه بولي او وایي چې انجینري د افغانانو نه ده. امید زهیرمل له ښاغلي تدبیر سره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت یې کومه ډله نه مني.
د افغانانو دپاره په سیمه کې نوي جنګونه ډیزاین کېږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ یې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامېږي، او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډېرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي ماین د 2-3 کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 نه 3,500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر سچولو، د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو، په افغانستان کې د خلکو، د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي، د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماینونه نخلې په موټر پورې، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخ کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسائل؟
یو داسې د همدغه لوړ پورو کسانو د افراد او اشخاصو نه یو څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه لخپل نقلي واسطې سره داسې فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، دغه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامېږي د 0.5 زرو 2 زرو افغانیو په مقابل کې، هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هماغه وظیفه انجاموي.
تلویزیون صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې په کې ترګه تخصیل کیږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړی د ارډیکس په نامه باندې یو سوزون کې مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المان زوري. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی دغه ماینونو په منځ کې دی هغونه استفاده کیږي، دغه انجینر دی افغانانو نه ده، هغه په گاوند د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانان ته دی هغو زکړې ورکول کیږي او د زکړو وروسته د عمل نه افغانان شروع کوي او د هغونه استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې په خدوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامېږي چې هغه نه یو بل سره پېژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر 10 کاله کې یو ډېر لویه اشتباه کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي. افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې فکر وکړو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د کابل په پانتون باندې د بریټ څلوېخت ورځې پوره شوې دي. په غبریټ کې شاوخوا ډیر شوان ماسرین وژل شول او تر 500 زیات ټاپیان شول. کسان رسمي شمیرې 21 کسان وژل شوي خي او شاوخوا ډیر ټاپیان. په دغه بریدونو کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا مسولیت ومنل شو او عاملین هم د افغان حکومت د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي دي، ګڼ عاملین یو ټپي شوی محاصله هما ده. هما اوس په خپل نشي ګرځېدلی ځکه چې ملای کلکه ضربه لیدلې ده او ټپي ده. د هغې په اوسني ژوند او شرایطو باندې دا راپور فیروزه عزیزي جوړ کړی.
څلوېخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیریدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوه کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتسه او له هماغه راپدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلای بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخت وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماتسي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلوروي ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسی نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپله قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخت هم مشه، هیچ از قابل
چم قابل وی منم چې نورمی لور نشته، که دیشی چی ریتلی وی یا هم لخونی باندی با تلی وی یا هم پخلنزی که وی، ده دی خبری منل دیر سختی، ولی پا طوله که منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پېښې وروسته د پلار زړګیه چیرې هشتاک په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پېښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پېښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه دې حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل نوې غاڼه کې په یو تروریستي برید کې د کابل د مرستیال والی د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي محبی تر ټولو جګپړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلي ډیرای دا وژنې داسې کیږي چې برید کوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نښلوي او بیا یې الوزوي. ورځپاڼه په یو ورته برید کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حملې دوام لري. د پرونیو وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه ده منلې، خو د حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خوره کړې او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د څلوېښت کلنې جګړې او وینو بهولو له کبله ځورېږي د سولې راوستل دي. وال ستریت ژورنال په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې او د دې موافقې شرایطو ته هم اشاره کوي چې لمخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول افغانستان وځي او په بدل کې طالبان باید تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. ورسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړې او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. ورسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقبو ته هم کتنه کړې او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نورې وینې وبهیږي. وال ستریت جرنال هم دراز لیکي چې د دې خبرو ناکامي به له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
اوس به هم ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د دې ولایت ځایي اداره او مرکزی حکومت د پلتو بند پروژه له ډیزاین سره سمه په ښه کیفیت په خپل وخت بشپړه کړي. د پلتو بند د بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ ایښودل شوې. چارواکي وایي په دریو کلونو کې به دغه بند په بشپړه توګه جوړ شي. په دې اړه احسان آریان رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالی وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشحاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړې چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولاس یوازې د دې کار دی عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی ده په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یا د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو د اهدافو نه مداد چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مداد چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مداد چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلی پلاوي ته په خوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دا غبان چې نن موږ افتات کوو کدا لاس کلمه کې جوړ شوی وای دا په حقیقت کې دی غلی او د میواجاتو ګودام او کندو وي. د محلي ورګرونو د لوی رئیس صاحب نن دا وختونه ته چې د دې ولس غاکتر زموږ ته ورور سره
د پلتو بند د چارو پیلیدکه لیوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي. لابل خو د پروژې له تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابیلو سیمو 3500 هکتار ځمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید.
په کاناډا کې یو څیړنیز بنسټ د ایرانی ځواکونو لخوا د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه په یوه تازه څیړنه کې ویلي چې د ایران څیړنې او تحقیقات ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په 13 جنوري کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. شاوخوا 180 سورلۍ ووژل شوې. ایران د اوس ویل شوی چې د پیښې په اړه د ایران په څیړنو کې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څیړنیز بنسټ راپور پرون سېشنبه په 9 مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څیړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې او پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څیړنو بهیر وڅاري. دی وایي د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه یې نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 168 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په وژل سوو کې 3 تنه یې د کاناډا، 2 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلي چې الوتکه یې سهو ونویشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 15 مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلولو شخړې خطر زیات کړی و.
وخت 8:30 دی. لنډو خبرونو ته راغلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاین سره په خبرو کې د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. دوی پرون سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر کړي. هغه ویلي په دې سفر کې به ملا برادر له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیه انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن وهي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې کړې دي. او پرون د بلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر اندری باستونیتس د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. په بلاروس انتقاد دی چې ژورنالیستان ځوروي. تر اوسه 303 ژورنالیستان نیول شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس به ورشو غزنی ته. هلته پرون د خزو او مدني فعالانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې خزینه شاعران او لیکوالانو خپلې لنډې کیسې او شعرونه وویل او د شعر او ادب په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی.
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات مېرمنې راغونډې سوي. په دې کې شاعرانې د شعر مینوالې د لنډې کیسو لوستونکي د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شاملې دي. دوی پر خپلو پړونو برسیره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي، شعرونه او لنډې کیسې لولي. دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې له لوستلو سره نرمه او نازکه موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي.
چې
دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالانې او د ښځو مدافعینې وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه پرېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوې ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې دې له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا ولو چې د غزنی ولایت ټولو مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي ږغ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي، نفیزه صالح وایي دا ډېره خوږه پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده دا په ذهنیت باندې ډېر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لرې ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریکه او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره دې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوم، د دوی استعداد ما ته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ما ته ډیره ګټور و.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یادی غونډې ته ورغلې. دی په خپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ږغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعکس کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل که امروز بود، محفل شعرخانی و قصه خانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاهش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 15مې نیټې څخه بیا د ډسمبر تر 13مې نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي، چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه سوې وه.
د نوی کال په شپه د چین لخوا د کرونا د وبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې وو د هغه نوی کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغه، ځکه ډیری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال کې باید شوي وای ونه شول. په 2020 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډیرو هیوادو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول یا وزنډیدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تفصیل له احمد تکل اورو، چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
انسان د بشري ژوندانه له پیله په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوهې امیلی دورخایم زباندې یو پیړی مخکې ویلی و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډلهیزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کیدای شي. د سکاتلند د سینټ اندریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلی و چې خای د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګڼه کې ورګټ شي، له ځان سره ناروغي راوړي او بیرته خپل هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونه په 2014 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګڼې لقبل خبريږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي لقبل ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید 19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15 بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښيي او ویست انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنټین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ایزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خورا وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترکه لیدي، ډیر مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مرا سره شریک کړی دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوندو مسولینو پورې ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونی مشته د اسد رادیو د وژل سوی خبريال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمند دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په تړاو څه پرمختګ نسته په تیرنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی دی او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پا اړه مشته د پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظم دوه مقاله به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه هم راسو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د ساجر رادیو کوم کو اوریدونکو ته وایم میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام پیښیدم. هلمند کې چې دای صاحب دا دی ومه اش پر کې چې کټمې نه دی نیوسی مو ته دولت باندې دې انکار کړو ځکه چې دولت یو داسې قضیه په اړه ډیر پاتره غړي دي ځکه چې هندیا ځای هغه نه پرو چې مو ژغه پوسټ کوي تر نړیوالو پرې رسوي. نو دا دې کټلین دا چې ژر تر ژره پیدا شي او ټول هوادو ته وښودل چې دا څوک او څنګه نه پرو چې یا ځای شهادت ورسوي. نو مو ډیر خوشاله یو چې دا چې دولت په هره کځه کې دا ناکام راغلی دا چې پر راغلی دی ځکه چې نو دولت یې مو څه دغه کزان نه په ګوته کې چې هغه مستقی او دایي صاحب نه دا بریټ تر سره کړی وي د سینا پراج مو څه نه را په ګوته کې چې هغه یعنی نور بلدونه په لاس کې ګیر کړی وي وای دا د یا سعید غدي مو زه به چې قناه را کې من ټول او شدونکو ته قناه ورکې ځکه چې موږ یې من ځایه چپکی او دا څه سانجه نو موږ به تر دې راهده کړې دا قانون ته دوام ورکو چې د دایي صاحب کاتبین موږ ته ژر تر ژره دولت لا په ګوته کې وسلام په احترام.
بعد السلام علیکم زه خان وجهان د خدمت ته تخصص کوم چې د لیار سایه کاتبین دې ژر تر ژره ګرځي.
لهندان ولایتنا ازادي راډیو محترم اداري او رهبرۍ تضمین او احترام محمد الیاس دایی پارنګ حالاتو کښې راپورونه درکړي. اوس د ده د مینهوالو لپاره د اعلاناتو په بڼه د ده غږ ژوندی باید وساتل شي. مننه. نیکمل د هلمند ولایت.
السلام علیکم. زه احمد د کندهار ولایت خبرو کوم. ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند شهید کښې د حکومت څخه دا غوښتنه ده الیاس دایی قاتلان ونیسي د قانون منګولو ته یې وسپاري سخت سزا ورکړي. زما دغه پیغام دي. خدای په امان.
السلام علیکم. اسد الله وفا کندهار ولایت ګړۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کړو. سهار مو په خیر. بس له سلامه څخه مې دا پیغام دا دی چې باید د لشکرګاه مدني فعالان د لشکرګاه خبریالان آزاد خبریالان باید اعتراضي مظاهره وکړو. باید پر حکومت فشار راولي چې د دغه قاتلین ونیول شي د دغه سخته سزا ورکول شي د دغه غریب کورنۍ ته تجیه ورکول شي. باید اسونه چې هغه دغه ورکوله شریعت ته غور کوي هغو نه باید سزا ورکول شي. قاتل ته باید اسسزا شریعت په ټاکلې او باید هغه سزا باندې ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت مرکز له سرګاه ولایت سره په اړیکه کې امرور زما اواز د میرا سعیدی په اټله دی چې میرا سعیدی دا چې غریب کس یو داسې بې پلې خبریالو چې دفتر ته به دی په بسکنه تللی ورتلې هیله مې دا ده چې د میرا سعیدی د کورنۍ سره والد صاحب او رئیس جمهور لاسي او اقتصادي کومک ورسره وکړي او بل مل د نوریال سایدی مل ټول هلمندیان د نوریال سایدی د قاتلینو نیول غواړو. مل د نوریال سایدی د هلمند یو ډېر تکړه او د خبریال وو
ازادي راډیو ته دا ډېر 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 ځلې هلو د ولی چې دما واز پور کې
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه ورسول دي. لکه څنګه چې می مخکې ام یادونه وکړل د شغلي دایي د کورنۍ غړي هم ورته ګیله لري. زموږ همکار سالی محمد سالی د الیاس دایي لورور مدثر دعوت سره مرکه کړې ده او هغه څخه پام دې تړاو پښتنه کړې دي. دغه مرکه په ګډه سره وورو.
د شهید د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو زره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پښتنو ترې کوو دی وايي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ هم نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان کې د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټي خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هر برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډل وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلې نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که موږ شخصي دښمنۍ درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبرلان په هلمند کې وجل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبرلان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهيره، نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید شوی دي، تر اوسه پورې دا غوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژي، ولې قتل کړ، دا غوی ګناه څه و. دا هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد دردمنو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو. د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وي؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهم ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر ابده پورې انتظار پاتې نشي.
دوستانو د یادونې وړ دی چې په ورستۍ ورځو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت هم د وژل سوي الیاس دایی د هڅو د درناوي په پار مراسم نیولې و. په دې مراسمو کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم رابلل سوي و، هغوی ګډون پکښې کړی و او هم د خبریالانو استازي پکښې و. په دې غونډه کې د حکومت چارواکو ژمنې کړې دي چې د شغل دایی د کورنۍ له غړو سره به مرسته کوي او همدارسې د یوې شبکې د پیژندلو خبر کړی دی چې ګواکې تور دی پر هغو باندې چې په دې قتل یا په دې وژنه کې لاس لري. د دې راپور جزئیات به زما د همکار خاطر پردیس څخه واورو.
د دایی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت تیریږي خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د شنبې په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د یوې شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژونکي به ډیر ژر معلوم شي.
پرمختګ سوی دی، امنیتي او کشفي ادارې د هلمند مرزو ته داخلي سوي دي، شبکه تثبیت سوې ده. زه په دې هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تثبیره سي او څیرې به بربندې سي او قانون به خپله سزا باندې ورسي.
ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرامو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
مینپال صاحب، موږ ستاسو کرایي زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې ولا یې سم هم دی وژل پل تاسو ته ولا یا پل لځانه واړو یا غل پل اسره کې کرښتیا هم دا قدم د پل طالب ته ولاړي را طالب هغه دې ادرس لري هغه اوس قطر کې ناست دی هغه هر څوک ورته لاسرسی لري.
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دایی وژل کېدو پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. نوموړی تیره میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د نوموړي په موټر پورې د ځای پر ځای شوي مقناطیسمین په 14 کې ووژل شو او ورور یې په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو اوس به ستاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو د تیرې اونۍ په ترڅ کې موږ ته راستولي وو.
دا هم قیس اتلې مده هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ نه. دلته د کجکی په ولسوالۍ کې څه مده مخکې د زمیندار د ولې کیسې روانې وې. والي او د ولسمشر اشرف غني له لوري والي د خلکو سره وسولې خو اوس بیا والي کار ولاړ دی او البته نه دي ترسره شوی. نو زه د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمیندار والا وکاږي ځکه چې بزګران ډېره سخته اړتیا ورته لري. مننه د خدای په امان.
دفتر ته څه ورڅ کوله موږ ماي د سبست د سبا مشغول پیدا کړ کله راته ویل زره راوړ کله وی اته پیر زره راته دا سره کم کار د سره کم لاګانه شروع دی ولا کوم د چې جګر خو نه خلکو ته خان کوم په یاد کړی ورو جګر خو نه ولا دا سره کم خل در شور چا کوم د ته ده
باندې از نو از جاتیم د ورګه ولات کې د جنسي لسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د مرزدي معیدین سره هیڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه مؤسسې. ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسالې په دې کم کړي او دغه د مرزدي معیدینو لپاره دوی هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي ترتیب هغوی مشکلات هم لمان دلار شي ځکه ورزادی آیدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
السلام علیکم. زما تروان اقبال احمد په نامه خبرې کوم. له هراتو د کندهار کابل پر لارې باندې دغه مکور نقد او جنډه ده او د اقربا حدیثه پوست مړمړ ډېر پازابوي خپله د غټ مټر مټر روان یم مګر سره کې د انسانیت نه کېږي د کلا کوم دغه رقم دی نورک په نامه یو پوسته ده د هر مټر څخه 2000 افغانۍ غواړي دا مکور کې هم دغه 2000-3000 افغانۍ غواړي جنډه کې هم دغه 2000-3000 افغانۍ غواړي دا روډ چارواکو دغه دغه یو وخت مټروانان ډېر وي عزته کوي السلام علیکم. بکار ولایت عذری ورسوالی نزخو نعیم خبر کوم دا ډیر زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته دې پر د دزګاله کوي چې اوی دې بل دزګا ته پام لرنه وکړي. والسلام و ډیر احترام د ازادۍ راډیو نه جهان مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوند مسولینو هم اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکې لمخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تربل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده